السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښه وي، د خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان د پکتیکا او خوست په وروستۍ زلزله کې د مرګ ژوبلې تازه ارقام خپاره کړي دي. د دغه سازمان د افغانستان څنګه ویلي چې په دغو دوو ولایتونو کې څه باندې 3,16,000 کسان زلزلو اغیزمن کړي، 1,016 وژلي او 6,003 تنه یې ټپیان کړي دي. دغه سازمان په خوا د ټپیانو شمیر نږدې 3,000 ښودلی وو. د راپورونو له مخې د ترکیې په وان کې پولیسو د افغان کډوالو په یوه بس موټر ډزې کړي چې له امله یې 1 ماشوم مړ شوی او 12 نور ټپیان شوي دي. د سیمې څو رسنیو پرون راپور ورکړی چې پیښه یکشنبه په سرای ولسوالۍ کې شوې. په خپرو شوو ویډیوګانو کې د 1 ماشوم مړی ښکاري او 2 نور ماشومان او ښځې ټپیانې دي. په ویډیو کې یوه ښځه چې د ماشوم سر ته ناسته ده په دری خبرې کوي. میډیا نیوز او وان خبر سیمه ییزو رسنیو د وان د ولایت په حواله ویلي چې پولیسو یوازې د بس په ټایرونو ډزې کړي. د وان ولایت ویلي چې ماشوم د مرمۍ په چرې باندې لګېدلی او د ټاپ له کبله یې سا ورکړې. ترکیه په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو شرطونه سخت کړي دي. طالب چارواکي وایي سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد پروسه بشپړه شوه. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسیني په یوه ویډیویي پیغام کې چې ملي ټلویزیون پرون خپور کړو ویل،
تر کال چې د ارشاد او اوقافو وزارت ته د سعودي عربستان له لورې د حجاج حکومت صحنیه ورکړل شوې وه چې تعداد یې 15,502 تنه وو، الحمدلله په ډېر کامیابي سره دا پروسه سرته ورسېدله او موږ خپل ټول حجان سعودي عربستان ته انتقال کړل.
طالبانو داسې وخت د افغان حاجیانو د انتقال د بشپړېدو او د هر اړخیزو خدمتونو ډاډ ورکړی چې د حج د پروسې لپاره یې له هر زیارت کوونکي افغان څخه څه باندې 4,000 ډالر اخیستي. تیرو کلونو کې دا پیسې شاوخوا 2,000 ډالر وې. د امریکا د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 13 نور ټپیان شول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د چارواکو په حواله ویلي یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک پرې پورې دی پرون ماښام د پولیسو لخوا توقیف شوی دی. دا ډزې د یوې ودانۍ له بامه پر هغو کسانو وشوې چې د خپلواکۍ جشن یې لمانځه. او د ازبکستان لوی څارنوالۍ اعلان کړی چې په وروستیو ناکراریو کې 13 کسان وژل شوي او 204 نور ټپیان دي. د قره قال پاکستان خود مختار سیمې زرګونه اوسیدونکو وروسته له هغې پراخ مظاهرې وکړې چې مرکزي دولت غوښتل د دې سیمې قانوني حیثیت بدل کړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو پر ځینو تګلارو خواشینه ده.
په طالبانو باندې چې کوم بندیزونه او پینالټیانې په خپل حال پاتې دي، دا ټولې په خپل د طالبانو د تګلارو او اعمالو په خاطر دي.
دا خواشینی او اندېښنې په څه معنی؟
طالبان په خپل دغه ژمنو کې چې مخکې هم کړی وي هغه ثابت نشول، نو د نړیوالو هغه د صبر کاسه چې د قرار قرار په لغزو دي.
د یونما سرپرست مشر د پکتیکا او خوست زلزله ځپلې سیمې له نږدې کتلې دي.
حالات ډیر سخت دي، خلک ډیر ځورېدلي دي او موږ دلته له خلکو سره د خواخوږۍ لپاره راغلي یو.
ایران تازه 4,500 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي.
یای سال ایران بدم.
یو کال په ایران کې وم، درې میاشتې می کار کړی وو. ما خام په اتاق کې ناست وو چې پولیس راغلل او مونږ یې ونیولو.
ازبکستان کې د مظاهرو او ناکراریو حال هم درکوو. دویم نیمایي درسي ساعت 19 پروګرام ته ځانګړی شوی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. یوې لوړ پوړي امریکایي چارواکي رینا امیری ویلي دا په خپل طالبان دي چې په هغوی د بندیزونو د دوام لامل شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پرون په یوه مرکه کې زیاته کړې چې د طالبانو حکومت نه یوازې افغانان بلکې نړیوال هم ناهیلي کړي دي. طالبانو سملاسي د اغلی امیری د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ټینګار کړی چې په افغانستان کې په چا زیاتای نه دی کړی او د ټولو حقونه یې تامین کړي دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلي د طالبانو تګلاري او اعمال په خپل د دې لامل شوی چې په دوی باندې بندیزونه او سزاوې په خپل ځای پاتې وي. رینا امیری دا خبرې له بی بی سی سره پرون په یو مرکه کې کړي.
په طالبانو باندې چې کوم بندیزونه او پینالټیانې په خپل حال پاتې دي، دا ټول په خپله د طالبانو د تګلارو او اعمالو په خاطر دي. طالبانو لکه څنګه چې څو ورځې د مخه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر وویل، ښځې له نظره پټې کړي. دا په نړۍ کې تر ټولو ظالم رژیم دی.
د امریکا د ځانګړي استازي زیاته کړي، افغان ښځې له جنسیتي تبعیض سره مخ دي او د نړۍ په هیڅ یو اسلامي هیواد کې له ښځو سره هغه چلند نه کیږي چې طالبان یې ورسره کوي. امیر داسې وخت ته څرګندونې کړي چې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او قومي مخورو 4500 کسیزې لویې غونډې کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ باندې ټینګار وشو او تر څنګ یې له امریکا او نړیوالې ټولنې د کنګل شوو پیسو د خلاصون غوښتنه وشوه. د امریکا حکومت د افغانستان شاوخوا 1 میلیارده او اروپایي هیوادونو شاوخوا 2 میلیارده ډالره کنګل کړي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن د فبروري په لومړیو کې ومنله چې 3.5 میلیارده به د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته ورپرېږدي او پاتې 3.5 میلیارده به د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د احتمالي غرامت د ورکړې په خاطر خوندي ساتي. د امریکا د دې اقدام سربېره د طالبانو ځینې مشران لا هم سفري بندیزونه لري او د دوی د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی په څېر بیا ځینې د تراګرو په تور لیست کې هم پاتې دي. په دې سربېره چې د تیر اګست راهیسې ګڼې ښځینه کارکوونکې په کور کې نول شوي، په طالبانو باندې یو لوی انتقاد دا دی چې لا یې هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي. څه باندې 290 ورځې کېږي چې طالبانو له خال سیمو پرته په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له زده کړو منې کړي. د طالبانو لخوا په کابل کې د دیني عالمانو او قومي مخورو په لویه غونډه کې هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو هیڅ کار وړاندیز او پرېکړه ونه شوه. طالبان وایي په داسې تګلارو کار کوي چې وکولی شي د نجونو د تعلیم زمینه د دوی په خبره له شریعت سره سم برابره کړي. که څه هم طالبان رد کړي، خو د دوی د واکمنۍ په لومړیو څو میاشتو کې لسګونه افغان ښځینه فعالانې او د بشري حقونو مدافعین چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره لاریون ته وتلي، د طالبانو لخوا نیول شوي وي او ځینو یې څو اونۍ په بند کې تېرې کړي.
و موریدل چې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو پر یو شمېر تګلارو خواشینی او اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې تر ټولو ځپونکی حکومت دی. دا اندېښنې او دا ډول ناهیلي په څه معنا؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې له ژورنالیست او د چارو له کتونکي شفیق همدرد نه وکړه.
نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې زه فکر کوم چې د افغانستان د دې نوي نظام او رژیم سره گزاره وکړله او کوم توافق چې مخکې ورسره وشو او د میغې په اساس باندې دوی قدرت ته ورسېدل، زه فکر کوم وروسته تر یو کال کلار قرار کوم کارونه چې اوس په افغانستان کې روان دي دغه د لامل نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د نړیوالې ټولنې کوم استازي چې د افغانستان په چارو کې چې دوی کار کوي هغوی دغه خپل کار نه یا د هغه مسایلو چې په افغانستان کې دغې نه واقعا ناامید شوي دي. نو په تېر یو کال کې د طالبانو سره ډېره موقع وه چې د سیمه د هیوادونو سره د نړۍ سره روابط ورغوي او هغه مشروع غوښتنې چې نړیوالې له افغانستان لري د افغانستان د دولت نه لري هغه ورته ورکړي، خو له بده بخته طالبان په خپلو دغه ژمنو کې چې مخکې هم کړي وي هغه ثابت نه شول، نو د نړیوالو هغه د صبر کاسه چې د قرار قرار په لوریزو.
بله، همدر صاحب، طالبانو د علماو په غونډه کې هم په ځانګړې توګه د دفاع سرپرست وزیر غوښتنه وکړه چې داسې مشورې باید ورکول شي چې نړۍ او لویدیځ په رسمیت وپیژني. فکر کوي طالبانو ته څه کول پکار دي ترڅو دغه هیلې یو څه بیرته راژوندۍ شي او د نړیوالو تعامل یو څه بیرته مثبت لوري ته لاړ شي؟
یو خو دا و چې کومه جرګه یا کومه د علماو غونډه چې و په کابل کې، په دې کې تقریبا 300 دریزه وو، یعنی طالبان په 300 کټګوریو یا برخو باندې ویشل شوی وو چې دغه جمله نه چې یو څه معتدل موقف درلود همدغه د دفاع وزیر وو او همدار از غد کورنۍ چارو وزیر ورسره، لیکن د دوی رهبر چې کوم خبري وکړلې ټول خلک او نړیوالو زلبیان امید غړل. نو زه فکر کوم هغه ژمنې چې دوی مخکې کړې وي له نړیوالو سره، هغه توافق چې په دوحه کې شوی وو، دغه کوم غپټ زمایم چې دغه په ترس کې چې دوی د نړیوالو سره منلې و چې د بشر حقونه د خزو حقونه چې دغه زده کړی چې دغه کار چې د داخلیتونو حقوق او د بیان ازادي او ځینې نور مسایل چې دوی منلی و لکه د ترورزم سره مبارزه یا د ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودل. نو زه فکر کوم چې په ځینو مسایلو کې که اوس هم دوی هغه د داعش په وړاندې باندې خپله مبارزه کوي، لیکن په دې بشری برخه کې دوی کار نه دی کړی، او لکه څنګه چې د دفاع وزیر دا خبره کړې وه نو په کار هم دا ده چې په دغه جرګه کې یا په دغه غونډه کې دوی ته روښانه مشورې ورکړل شوې وای. لیکن له بده بخته موږ د یو دوو نفرو نه پرته چې هغه طالبانو ته یو څه سختې خبرې وکړلې نور ټول یو رقم
همدرد صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، فکر کوئ هیلې شته چې بالاخره طالبان به دغه خپلې تګلارې په ځانګړې توګه د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې بدلې کړي، هغه څه چې لویدیځ هم ترې غواړي؟
زه فکر کوم کې بدل نه کې، نو د دوی د حکومت او د رژیم دوام به ډیر وخت چې دوی دوام ونه کړي، نو په دې اساس باندې دوی دې ته اړتیا لري، دې ته ضرورت لري چې د نړیوالې ټولنې دغه غوښتنې په نظر کې ونیسي. د افغانستان د خلکو دغه غوښتنې دا د نړیوالې ټولنې نه دي، اوس د ښځو او د جنکیو په وړاندې باندې دغه د مکتبونو بندېدل یا د هغوی سره بد چلند په ښارونو کې په دفترونو یا نورو ځایونو کې، زه فکر کوم چې دا دغه نړیوالې غوښتنې دا د افغانستان د خپلو خلکو غوښتنې هم دي او د نړیوالو هم دي. نو زه فکر کوم چې که دغه مسایل توجه ونه کړي نو دوی به په راتلونکي کې د ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شي.
ډېره ډېره مننه ژورنالیست او د چارو کتونکي شفیق همدرد و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو که د دغه خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، تاسو په دویمه نیمایي کې درسي ساعت خپرونه هم اوري. په دغه ساعت کې تاسو ته د نهم لسم او یولسم ټولګي او دغه راز که دوم اتم او نهم ټولګي بیولوژي مضمون تدریسیږي. اوس راځو دې ته چې ملګري ملتونه وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې سلګونه زره کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي له دې ډلې اړمنو 60% یې ماشومان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې له امله 3,22,000 کسان اغېزمن شوي چې 60% ماشومان دي. یونیسف زیاتوي دا کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو او طبي مرستو سربېره ملګرو ملتو د برمل د خلکو لپاره ګرځنده کلینیکونه او بیړني تشنابونه جوړ کړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست رامیز الکبروف سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه سازمان له کارکوونکو مننه وکړه چې له خلکو سره مرسته کړي.
له ډېرې مودې راهیسې په دې کلي کې نه سړک شته او نه هم دلته خلکو ته د روغتیا او خوراکي توکو خدمات وړاندې شوي. حالات ډېر سخت دي، خلک ډېر ځورېدلي دي او موږ دلته له خلکو سره د خواخوږۍ لپاره راغلي یو.
په پکتیکا کې له زیانمنو شوو خلکو سره د ملګرو ملتو او نورو مرستندویو ادارو نغدي مرسته هم شوې او دوی ته د سرپناه، د څښاک اوبه او صابون ورکړل شوي دي. ملګري ملتونه وایي لومړی د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او بیا د کورونو د جوړولو او اوږدمهاله اړتیاوو د پوره کولو هڅې کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد ایویا هم پرون په خپل ټوټر لیکلي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې دوی زلزله ځپلو ته د رسیدنې په هدف هر اړخیز پلان لري چې د روغتیا پالنې، د ماشومانو رواني روغتیا او د مشاورینو او ټولنیزو چارو د مختوړونکو سنبالول پکې شامل دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO په پکتیکا کې د زلزلې پر مهال د ټپیانو او مړو په اړه تازه ارقام د جولای په 3 خبره کړي چې لمخې د ټپیانو شمیر له 2,999 تنو چې د جون 23 اعلان شوی وو دمګړی 6,300 تنو ته پورته شوی. WHO ویلي د جون 23 تر دې دمه څوک په روغتونو کې نه دی مړ شوی، خو روغتونو ته 1,404 تنه نوي ټپیان انتقال شوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ایرانی رسنیو ویلي چې تازه له 4,500 ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د ایران دولت له تیرې شنبې وروسته په هغه هیواد کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده چې د دوی په باور قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې د ترکیې اناډولي اژانس ویلي 350 هغه افغان کډوال چې بیرته باید افغانستان ته ولېږل شي په ترکیه کې په نښه شوي دي. په ترکیه او ایران کې په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د فعالیت او کار کړی هم تنګ شوی. تفصیل په دې راپور کې
احمد شاه چې د بغلان ولایت اوسیدونکی دی، تازه له ایران څخه د هرات اسلام کلا بندر ته راړول شوی. نوموړی چې یو کال مخکې ایران ته د کار لپاره په قاچاقي ډول تللی و، وایي په تېر یوه کال کې په ایران کې په ودانیزو چارو کې کار کاوه او ګټلې پیسې یې کورنۍ ته لیږلې. خو د ایران پولیسو ته موده مخکې هغه او ځینې ملګري یې په اتاق کې ونیول او افغانستان ته یې راولېږل.
یو کال په ایران کې وم، درې میاشتې مې کار کړی و. ماښام په اتاق کې ناست و چې پولیس راغلل او موږ یې ونیولو. د دریو میاشتو پیسې مو ان خستلې.
نوموړی وایي له کوم چا سره چې کار کاوه د دریو میاشتو مزد نه ورکړی او اوس نه پوهیږي چې څنګه خالي لاسونه له خپلې کورنۍ او ناروغ پلار سره مخ شي. د احمد شاه کیسه د هغو زرګونو افغان ځوانانو کیسې ته ورته ده چې له ایران څخه افغانستان ته اړول کیږي. د فراه ولایت اوسیدونکی ابراهیم هغه 14 کلن تنکی ځوان دی چې ایران ته د قاچاقي تګ پر مهال په لاره کې نیول شوی او بیرته افغانستان ته راړول شوی.
موږ ته یې وویل چې وتښتئ. موږ په منډه شو، خو تیږو زموږ ملګری خو کړل او بریالی نه شو چې وتښتو. موږ یې ونیولو او ډېر یې وهلو. موږ ته یې وویل چې لاسونه مو پاس په سر ونیسئ، کښېنئ او پاڅئ. موږ یې ډېر وځورولو.
په وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د ایران حکومت تېره اونۍ اعلان کړی و هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي او اسناد نه لري له ایران څخه ایستل کیږي. تازه ایراني رسنیو ویلي چې په تېرو دوو ورځو کې له 4500 ډېر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته لیږل شوي دي. د ایران ترڅنګ ترکیه هم ویلي هغه افغان کډوال بیرته افغانستان ته استوي چې قانوني اسناد نه لري. افغانه کیهانه چې اوس په ایران کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې یوه میاشت مخکې په قاچاقي ډول ترکیې ته لاړ، خو له رسېدو سره سم پولیسو ونیو او زندانی یې کړ. نوموړی وایي ورور یې د افغانستان د ملي اردو سرتېری و او اوس د ترکیې له سرحدي پولیسو سره دی.
پولیسو ونیوه، زندانی یې کړ. 14 ورځې زندان کې و. له هغه ځای څخه یې کم ته بیولی او اوس له کم څخه د وتلو اجازه نه لري او نه هم کولی شي چې له خپلې کورنۍ سره وغږیږي.
د ترکیه اناتولي خبري اژانس ویلي 333 افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته داخل شوي پیژندل شوي او ډېر ژر به افغانستان ته واستول شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو له واکمنېدو وروسته بېلابېلو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ چټکه شوې ده او ځینې هغه افغانان چې د قانوني سفر شرایط ورته نه برابرېږي قاچاقي سفرونو ته مخه کوي. ایران او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ډېر افغان کډوال پکې میشت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازبکستان حکومت د قره قال پاکستان خپلواکي خوندي ساتي، خو مظاهره چانې چې په بلوا تورن شوي بندیانوي او زپي. د ازبکستان لویه څارنوالۍ اعلان کړی چې په وروستیو ناکراریو کې 13 کسان مړه شوي او 234 نور ټپیان شوي دي. د قره قال پاکستان خود مختار سیمې زرګونه اوسیدونکو وروسته له هغې پراخې مظاهرې وکړې چې مرکزی دولت وغوښتل د دې سیمې قانوني حیثیت بدل کړي. صفی الله استانگزی د ازادي راډیو د ازبکي څنګه په حواله دا راپور جوړ کړی دی.
ازبکستان حکومت منلی چې د قرقل پاکستان قانوني حیثیت به نه بدلوي، خو د راپورونو له مخې په هغو کسانو پسې جرمي دوسیې جوړیږي چې په مظاهرو کې برخه اخیستي. دولتي چارواکو مظاهره چیان بلواګر بللي او تورې پرې لګولې چې په زور واک ته د رسیدو په لټه کې وو او غوښتل یې د ازبکستان نظم ګډوډ کړي. د ازبکستان د جزا د قانون په اساس که څوک د زور له لارې واک ته رسېدل غواړي، له 10 تر 20 کلونو پورې به بندیان شي. د قرقل پاکستان لسګونه زره اوسیدونکو د جولای له لومړۍ وروسته له هغه پراخه مظاهره پیل کړه چې د ازبکستان مرکزی دولت په پام کې درلودل په اساسي قانون کې تعدیل راولي. که تعدیل راغلی وای د قرقل پاکستان د خود مختاری حیثیت له منځه ته او د دې سیمې واکونه کمیدل. د پولیسو لخوا د مظاهره چانو د پراخې ځپنې راپورونه ورکړل شوي ان تر دې چې د لږ تر لږه 0 تنو د ټپي کېدو ادعا وشوه. پخوا له رسنیو هم په خبرو شوو 2 ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د دې خود مختاره سیمې د پلازمینې نوکوس په عمومي لارو او واټونو کې په زور د مظاهره چانو مخه نیسي او 2 ځایه داسې انځورونه ښیي چې 3 تنه مظاهره چان په مرمیو لګېدلي او سخت ژوبل دي. د ازبکستان د ملي څارنوالۍ د دفتر د معلوماتو په اساس په وروستیو ناکراریو کې 13 تنه وژل شوي او 233 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې 8 امنیتي ځواکونه یاد شوي. په قرقل پاکستان خود مختاره سیمه کې بیړنۍ حالت او د شپې ګرځبندیز هم اعلان شوی. د ازبکستان د ملي ګارد اضافي عسكر سیمې ته استول شوي څو د نظم پر اوستلو کې لسیمه ایزو ځواکونو سره لاس یو کړی. د خلکو د سختو مظاهرو او د پولیسو زور زیاتی د دې لامل شو چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د پارلمان لغړو او د قرقل پاکستان د خلکو له استاجو سره وګوري. د ازبکستان د پارلمان د مطبوعاتو دفتر په یو پیغام کې چې دوشنبه خپور شو ویلي، ولسمشر میرزیایف ومنله چې د اساسي قانون اویا تر پنځه اویایمې مادې به په خپل حال پاتې وي او اوسنی موقف به خوندي ساتل کیږي. میرزیایف د اساسي قانون په تعدیل سره د ولسمشرۍ یوې بلې دورې ته د رسیدو په هیله دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ایرو ایشیا ریویو خپرونې د افغانستان او پاکستان پر ګډې سوداګرۍ یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله کې راغلي لکه چې افغانستان کې بیا طالبان واکمن شوي او پخوانی جمهوري نظام سقوط شوی دی، اسلام آباد له کابل سره دوه اړخیزه همکاري زیاته کړې ده. مقاله لیکونکي د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي، دوی افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې خپل تولیدات په آزاد ډول پاکستان ته صادر او برعکس له پاکستانه توکي وارد کړي. پاکستانی چارواکو وړاندې ویلي، دوی غواړي چې له افغانستان سره پر ګډه پوله د تګ راتګ اضافي لارې پرانیزي چې سوداګري پراخه شي. دا مهال افغانستان او پاکستان تر ډیره د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر له لارو سوداګري کوي، خو پاکستان هوډ لري چې دغه ډول لارې زیاتې کړي. مقاله کې لولو، دا مهال د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو یو کمیټه د سوداګرۍ د اسانتیاو پر لارو چارو خبرې کوي او خپل طرحې به د تایید لپاره خپلو مشرانو ته وړاندې کړي. پاکستان ته د افغانستان لخوا د سکرو صادرات په دې وروستیو کې ډیر شوي چې ټیټې بیه یې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه هم وپارول. ایرو ایشا د مقالې په پای کې ویلي، اوس مهال ښه ده چې پاکستان افغانستان ته نه یوازې د یو ګاونډي بلکې د جیو اکانومیک یا اقتصادي شریک په توګه وګوري. مقاله کې دا هیله داسې مهال ښودل کیږي چې افغان سوداګرو پخوا ویلي پاکستانی اړخ ورسره د سوداګرۍ برخه کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي او وخت نا وخت سوداګر د ویزو په ورکړه او د توکو د په وخت انتقال په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. له بریتانیا خبریدونکي ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼې د کاغذ باد یا ګوډی پران د هغې جشنواري په اړه لیکنه کړې چې ټاکل شوې له افغانانو سره د پیوستون په هدف د لندن په ګډون د اروپا په 1500 سیمو کې ترسره شي. ورځپاڼې لیکلي چې دغه جشنواره له ما سره الوت وکړه تر سرلیک لاندې د راتلونکي اګست میاشتې په 20 جوړیږي چې مشاعره او افغان موسیقي هم یوه برخه ده. ایوننګ سټانډرډ لیکلي، له دې لارې راټولېدونکي پیسې به د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بېوزله ښځو ته ورکول شي. د دغې جشنوارې تنظیمونکي وایي کاغذ باد د الوت او ازادۍ سمبول دی او دغه دود د طالبانو د حاکمیت په لومړۍ دوره کې منع شوی و. د کندز ولایت د یو شمیر ولسوالیو کروندګر وایي چې دوه اونۍ وړاندې دغلته راغلي سیلاب د دوی ټول کښتونه له منځه وړي او نابود کړي دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له متضررو کروندګرو سره مرسته وکړي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د کندز د علي آباد، امام صاحب، ګلتیپی، چهاردری او د شیرچی ولسوالیو یو شمیر کروندګرو په سیمه کې له آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یادو شوو ولسوالیو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي. دیرش کلن شمس الدین دی علی آباد ولسوالی دی لقای کلی اوسیدونکی دی. هغه په خپل کروندې کې د پلو پټوی په بیا رغولو بوخت دی تر څو پکې دویم فصل وکړي.
پنځه جریب زمينه خود ما دی خان کاری کړم امسال سیلاب بوردګی سپاک
سر کار مش پر پنځرس چې بنبکه کې خټکی دوانی او نور سبزیجات کړلی وو او پر پنځلک افغانۍ لګښت راغلی وو خو زموږ ټول کښ سیلاب له منځه یووړ او یو میلیون افغانۍ راته تاوان رسیدلی او اوس هیڅ راته پاتې نه دی.
د چهاردری ولسوالۍ د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وایي چې د دوی فصلونه ګلۍ او سیلاب له منځه وړي دي.
زموږ زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل. هر بزګر ته 3-4 لک افغانۍ تاوان رسېدلی دی. تاسې ګورئ چې زموږ د خټکیو، رومیانو او هندوانو کښت ټول له منځه تللی، خو تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې.
پنځوس کلن روزیدین د کندز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلۍ کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه یک لاک یک نیم لاک مصرف مې میشه، سه لاک چهار لاک عاید میگرفتم مینیمم رفت.
پر دې شپږ جریب ځمکې مې یو لک زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه څلور لکه افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه. خو سیلاب او ژلۍ ټوله خواري راتله خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلۍ او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه دا غواړو چې دغه ځپل شوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړو، دوی د دوی دغه مشکل ته رسېدګي وکړي.
د چارواکو د خبرو له مخې په دې وروستیو کې په کندز کې ګلۍ او سیلابونو لسګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې چې فصلونه پرې کرل شوي وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته
کړی. تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هره پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اوریدونکو د خبری توکي هم پای ته رسیږي. اوس هم په مکړی ستاسو یو شمیر پیغامونه ده.
درب رحیمین درنګرال وایت صفه زما یو اعتراض په دبليو سی په دفترونو کې دوی کوم سروي کوي مستحقونو ته زیات چانس نه ورکوي. حق کسان چې واسطه لري لکه سفارشي کسان ته زیات دوی ترجیح ورکوي. نو زموږ امید دا ده که دوی ټیم په دې کلي کورونو کې یا په دې ناحیو کې چې ډېر په ښارونو کې نو داسې کسانو سروي کې یا د ملایمامانو نه معلومات واخلي یا د بعضې مشرانو نه دغه منطقې اکثر خلک په کرایي کورونو کې اوسي کورونه چې وګوري چې بلډنګ د دوی د مستحق مې باوجود دې چې دوی ډېر غریبانان هم پکې شته د خلکو د وستوان نه لري.
واقعا چې دغه تورخم دغه بارډر باندې او د پاکستان په کونسلګری کې چې کوم خلک ویزو لپاره ځي واقعا چې دغه ستونزه پخوانه دغه ستونزه شته دي. خلک ډېر زیات مشکلاتونو سره مخامخ کیږي. همدارنګه کمی شکاران چې دي هغوی پیسې هم اخلي.
عبدالصمد یم له کابل څخه تاسو ته سلام نومي کې هله وړاندې کوم. د پرون رئیس په ټولنیزو رسنوي کې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عزیز الله فضلی نوموړی تیر ورځ هڅه کړې چې خپل وسلوالو سره کرکټ بورډ ته په غیر قانوني ډول ننوځي او ځان رئیس معرفي کړي. نو دغه خبر که چېرته رښتیا وي دا خو هم د افغانستان په کرکټ باندې منفی تاثیر کوي. هم نړیواله شورا د افغانستان د کرکټ بورډ فعالیتونه ګوري که چیرته دا حالت داسې روانې او داسې غیر مسؤوله کړنې روانې نو که نږدې له دې څخه به هم خلاص شو.
زه ودود زادران د خیس ولایت سپیر ولسوالۍ نه هلته دمونږ کلي ته مرسته راځي. یو کلي ته ورکوي نورو کلي ته یو نیم کلي ته نه ورکوي. وایي چې تالیس نه دی سم بیخي مونږ خو زیات مشکل دي. مونږ کورونه ټول ګاډ دي بیا ځنه ته وایي چې یا تاسو کورونه نه دي ګاډ تاسو کورونه کروغ دي. ټول کورونه دا ځای ته رسېدلي دي چې بیخي د خطرې سره مخامخ دي. د ډاره څوک شپه نه شي کتیرولی. میسه د مرسته وشي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421201.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو زموږ خپرونې د ماښام تر اووه بجو دوام لري. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ خپرونې پر راډیو سربیره په انټرنیټ کې هم موندلی شئ. دا خپرونې اوریدلی شئ د وی پانی آدرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام وړاندې درته د درسي ساعت پروګرام لرو د و ماتمو نه هم ټولګي لپاره بیولوژي مضمون پکې تدریسيږي خو اوس اتنیمه بجې دی په موکړې لاندو خبرنو ته د روغتیا نړیوال سازمان د پکتیکا او خوست په ورستۍ زلزله کې د مرګ ژوبلې تازه ارقام خپاره کړي دي. دغه سازمان د افغانستان څنګه ویلي چې په دغو دوو ولایتونو کې څه باندې 3,16,000 کسان زلزلو اغیزمن کړي، 1,06 تنه یې وژلي او 6,03 تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د ترکیې په وان کې پولیسو د افغان کډوالو په یو بس موټر ډزې کړي چې له امله یې یو ماشوم مړ شوی او 12 نور ټپیان شوي دي. د سیمې څو رسنیو پرون راپور ورکړی چې پیښه یکشنبه په سرای ولسوالۍ کې شوې ده. طالب چارواکي وایي سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد پروسه بشپړه شوه. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسیني په یو ویډیوي پیغام کې چې ملي ټلویزیون خپور کړی پرون دا خبره وکړه. د امریکا د شیکاګو یالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 13 نور ټپیان شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاسترلو شک پرې پورې دی پرون ماښام د پولیسو لخوا توقیف شوی. دا ډزې د یوې ودانۍ له بامه پر هغو کسانو وشوي چې د خپلواکۍ جشن یې لمانځه. او د ازبکستان لوی سرنوالی اعلان کړی چې په روسیو ناکراریو کې 13 کسان وژل شوي او 204 نور ټپیان شوي دي. د قرقل پاکستان خودمختار سیمې زرګونه اوسیدونکو وروسته له هغې پراخې مظاهرې وکړې چې مرکزي دولت وغوښتل د دې سیمې قانوني حیثیت بدل کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او دوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس واردی. د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادې رادیو خپرېږي. درسی ساعت دوم ټولګي له بیولوژي پیلو. نن دوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو. په دې برخه کې ښوونکی راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه له څه جوړ دي او نسج د یو ژوندي موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري.
موضوع نسجونه. د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي. ټول ژوندي موجودات لیوی یا څو حجرو څخه جوړ شوی دی. د ورته حجرو یو مجموعه چې د یوې خاص دندې ترسره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي. هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري. انساج پر دوو برخو یعنی حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي. لومړی نباتي نسجونه. لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري. دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي لکه بشروي نسجونه، اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه. لومړی بشروي نسجونه. دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په باندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي. دوهم اساسي نسجونه. دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما. د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي. هغه حجرې چې د پرانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزي دیوال لري. پرانشیمایي نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي. کولونشیما. د دې نسجونو حجرې د پرانشیما د حجرو په شان دي خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورستی چې د نبات واده کوونکې او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاویدو او کژدو وړتیا ورکوي.
په درس کې مو واورېدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکه رلویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکېدو سره نسج هم له منځه ځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د ځمکې په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست. نن د حیواناتو عالم لولو. نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظه د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم. د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نسي کولای چې له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپلو حسونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې ځینې حصونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي. ځینې حیوانات له وښو، ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
ګرانو زده کوونکو، د درس په دوام واورېدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د درسي ساعت په ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او ښوونکي دا وویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې او د بدن د تنفسي سیستم یو لړ غړي د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. خونکې د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپله وینه، د وینې اجزاوي، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی او په نارینه وو کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی. د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلف انساج او حجرات ته ورسوي، بیرته د هغو انساج او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم ستاغه ده چې غذایي مواد انتقالوي د بدن برخو ته، اوبه، مالګه، انتیبادیان، آیونونه او نور ډېر شیان دي چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه یې مایع برخه ده او بله یې جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده د وینې 55% حجم جوړوي، یعنی که چیرې موږ وینه وګورو 55% یا تر ټولو ډېره برخه به یې پلازما وي. پلازما خپله یو ژړ رنګه مایع ده، په دې کې خپله غذایي منحل مواد ګرځي را ګرځي، هغه لکه کندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل دې پلازما 55% د وینې برخه جوړوله، هغه 45% چې پاتې سوله هغه خپله په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجرې د هډوکو په مغز کې ټوله جوړیږي، په درې برخو باندې ویشل شوي دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او دمویه صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملي لیټر کې په 1 ملي لیټر کې د 15 څخه تر 6 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملي لیټر کې د 1000 څخه تر 10000 پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. دمویه صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه ده تر څو وینه ګاټا کړي او د وینې بهیدنې او د خونریزي مخه ونیسي. د وینې ګروپو ته راځو. ځینې وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله، د ډیرو اسبابو له کبله، هغه که ټکار یې که مریضیان یې، د هغو له کبله وینه د یو شخص څخه بل شخص ته انتقال کړي. نو د دې لپاره مهمه ده چې د وینه ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي، تغییر ولري، په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کېږي، تاثیر نه پرکوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګاټه کېږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کېدلی شي چې مرګ را مبایسته کی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په 0 یا په 0 باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یاکس ته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخي ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټولو ته وینه ورکولی سي، او ته وینه ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی سي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانی وچ د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطات مخه ونیولې وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی وو، دغه ګروپونه دغه فکتورونه هم باید وګورو، ځکه چې د ار ایچ پوزیټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅ کله و ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی کس ته نسور کولای. دې اکس ته تاسو متوجه سی زبه د ټولو په نمایندګي باندې یوازې او نیگیټیو او پوزیټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګورئ، د یوازې د اے او د بی انټیباډیان لري. نو کدی چیري دا ټول مثبت او منفی ګروپو ته وینه ورهم کی په هغه کې هیڅ اختلاطات نه رمه بنست کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پوزیټیو چې دی، ځکه چې دی ار ایچ انټیجن لري، د یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه دا ده چې وینه ورنکول شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ته راځو. د وینې رګونه شوبې لرونکي ټیوبونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجراتو او برخو ته غذایي مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي، او فاضله توکي، مضر مواد، کاربن ډای اکسایډونه دي راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دي، دلته پښتورګي هم یادولی سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي تر څو د هغه څخه اطراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي، شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی سي. دا چې د زړه څخه وځي هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه، پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه، د بدن ټول برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږي شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږي شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي. شریانونه پنډ دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه، دا چې موږ یې نسو لیدلی، دننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه، موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي. یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي، زړه ته رارسوي. هلته هم موږ وویل چې استثناء یوازې د سږي شریان و. دلته هم وایم چې استثناء یوازې د سږي ورید دي چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري. ولې موږ وویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري؟ نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږي ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریانو په پرتله دوی نری دیوال لري. د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی او د دوی موقعیت په سترګو هم لیدلی سو، د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک یا کپیلریز، کله چې شریانونه د زړه څخه ووځي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یواری ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریان چا باندې ویشل کیږي. د هغه څخه وروسته بیا په شوریا اوروکو یا ویښته ډوله رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو ترڅنګ یا کله چې حجرو ته ځي، دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د وریدو سره د بدن په ټولو برخو کې موجود دی او د وینې او انساجو ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات تبادله د دوی وظیفه ده.
په دې هیله چې نننی درسي ساعت تر ته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه درسره تکرار کړئ او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ، نو نننۍ درسي ساعت پای ته رسو. تر بیا د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
نیما نړۍ
خسر دنیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینونو زمونو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ دورا په دې خوا شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. طالبانو څو ځله وویل چې دوی د نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابروي، بیا له هغه وروسته له اووم ټولګي څخه تر دولسمه پورې ښوونځي د نجونو پر مخ خلاصوي، خو هم خلک وایي چې د طالبانو په دې وعده باندې باور نه لري، ځکه په تېره 15 کلنه واکمنۍ کې هم تر آخره هم دا خبره کوله، خو په 15 کلونو کې یې دا کار ونه کړ. په داسې یو وضعیت کې انجونو او میرمنو ته څه کول پکار دي تر څو په کورونو کې تر یوه بریده ځانونه د سواد له نعمت څخه برخمنې کړي؟
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم‌ها و دختر خانم‌ها.
دادی خون که آزیتان نژند غږ و چې د طالبانو په بیاځلي واکمنۍ کې له 12 ټولګي څخه د پورته صنفونو نجونو ته د لیک لوست زمینه برابره کړې ده. مخکې تر دې چې د خون که آزیتا د ښوونیز کورس په اړه معلومات وړاندې کړو، دغو میرمنو لال څخه ځان خبرو چې زده کړې نه دي کړې. ماګل لام داسې میرمنو څخه ده، وایي دا چې د مسافر خاوند لیک نه شوی لوستی، ډیره سخته به ورته تمامېده.
دمونږ په وختو کې په ځوانۍ کې خو خطونه به رالیږل کېدل، نو هغه خط به مجبوره یا ورور ته وړه، خوانده خپله ته به م وړه، نو هغه خط به یې چې ولوسته مونږ به واورېده، نو مونږ به ویل چې کاشکې خو دې مونږ زده وای چې خپله م لوستلی خپله م لیکل. زما سړی چې و نظامي، نو هغه چې خط به رالیږه ډېر سخته وه.
نجیبه بیا وایي چې د زده کړې لپاره عمر مهمه نه دی، هر وخت چې هڅه وشي لیک لوست کېدلی شي. دوی څو میرمنې یو ځای کېږي، د یو بل په مرسته یو څه زده کوي.
کولی شم یو څه لیکل لوستل، خو نور خو داسې ساتیری چې نشته، خو لږ فکر هم بل شي، بس د خپله خارخوندو سره خبرې کوو، یو سل رقمه خبرو نه خبرېږو، اګه کېږو، بس نو خپل هم یو دغه کې پیدا کوو تجربه او هوښیارېږو. بعضې که نه کور کې چې سړی وي چې شي نه به خبر شي که نه، بعضې څوک چې درس وایي علاقه ورسره لري، هغه تر چې څو ژوند وي علاقه لري که نه چې باید ووایم.
22 کلنه نرګس د 12 ټولګي هغه زده کوونکي ده چې له لومړي صنف څخه یې د ډاکټرۍ هیله په زړه کې وه.
زه د ښوونځي 12مه شاګرد وم، کله چې زه لاړم ښوونځي ته زموږ ښوونځي بسته وه، زه ډېره راحته شوم. بېرته راغلم کور ته چې زموږ ډېره ښوونځی ولې بسته شوې ده، زه ډېره بیماره شوم، سخته ورې مې لاسته ورکړه، لږ خبره شوم چې هلته کور جوړ شوی ده، دی هم درس ورکوي. ته راغلم ځان مې شامل کړې، پکې درس مې ویلی. اوس د استاد عزیزانه ډېره مننه کوم، د استاد هم د خور یم چې ډېره ښه استاد دي. مونږ ته یې بېرته ویل دوباره وکړه چې تاسو کولی شئ درس ووایئ، او زما غوښتنه دا د امارت اسلامانه چې زموږ هېواد جوړ شي، زموږ سخته نیاز لري. مانور چې ډیر نه خطرابه خطر مچ مزه آینده کې یو ډاکټر شوم چې خپل وطن ته هیوا ته خدمت کوم دی تاریخ نه.
لږ وخت څخه چې شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې اجازه ور نه کړل شو، یو شمیر میرمنې په دې اړه کې شوې چې لیویلاری نه لیویلاری څخه افغان نجونو ته د زده کړې زمينه برابر کړي. خوونکي آزیتا نژان چې د خپل خور په مټې ښوونیز کورس پرانیستی، لامداسې ښځو څخه ده. دا چې خوونکي آزیتا څنګه په دې وتوانېدله چې د لیک لوست ور پرانیزي، په دې کار کې څومره ستونزې ګاللي، او نجونو ته یې د زده کړې له لارې څخه خنډونه څه ډول لرې کړي دي، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوه مرکه کې ځوابوي. په پیل کې ورنه پوښتو چې له څومره وخت را په دې خوا نجونو ته د لیک لوست زمینه برابره کړې ده.
تقریبا مدت 3 ماه میشه که ما آموزشگاه را بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن ساختیم. و
کابود رې میاشتي کېږي چې موږ دغه ښوونیز مرکز د غنجونو پر مخ پرانیستی دی چې له شپږم ټولګي څخه پورته صنفونو کې وي، او اوس د طالبانو په دوامځلي واکمنېدو سره په کور ناستې دي. په خپل خپلوانو او چارچاپېره ګاونډیانو کې مې چې د ښوونځي جنکۍ ناهیلې او پریشانه لیدلې چې ښوونځي ته نه شوی تلی، نو دا فکر به راسره پیدا شو چې راځه ښوونیز مرکز پرانیزه. دې ته په تمه شوم چې ګوندې طالبان مکتبونه پرانیزي، خدا کار ونه شو. ما او خور مې په ګډه پرېکړه وکړه چې له اووم ټولګي څخه پورته نجونو ته درس شروع کړو. تر هغه وخته چې ښوونځي بند وي، موږ خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو تر څو نجونې درس زده کړي او بیا ښوونځي ته د تګ انګیزه پیدا کړي.
تایمای متفاوت داریم، دو تایم
بېلابېل تایمونه لرو. په یو ټایم کې ریاضي، کیمیا، فزیک مثلثات تدریسوو، او په بل کې پښتو، دری، انګلیسي او دې ته ورته نور کتابونه دي. په دې کورس کې له 70 تر 80 پورې نجونې درس وایي. موږ د هر ټولګي لپاره یو کتاب لرو، د هغو له مخې نوټ ورکوو. قلم او کاغذ په خپل اس د کوون کې د ځان لپاره اخلي. د موږ له خوا یوازې رایگان درس ورکول کیږي.
فقط از طرف ما به تر رایگان درس داده میشه.
د تاسو د کورس په پرانستل سره آیا نورې خزي هم دې ته تشویق شوي چې انجنونو ته د زده کړو زمینه برابر کړي؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر
لنی کمرغه د دې کورس له پرانستلو سره سم چې موږ له څو نور انجنونو سره هم اړیکه ونیوله، هغه د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د موږ په چیر انجنونو ته زده کړه ورکوي. دوی ته کورسونه پرانستي دي. زه د تاسو د خبرونه له لارې څخه په ټولو غو باسواده ښځو غږ کوم چې نورو ته د زده کړې زمینه ورته برابره ده. دوی د خپل امکانات نسبوي، د افغانستان بېوسو انجنونو ته درس ورکړي، ترڅو مخو انجنونو ته چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي یو وړکی خدمت کړی وي.
در خانمایی که اصلا په شش بالا نمیتونن به مکتب برن بکنیم.
په ورځ کې څو ساعته درس ورکوي؟
فرق میکنه نظر به حجم انمی تدریس
توپیر کوي. د اوم ټولګي زده کوونکو ته لږ وخت درس ورکوو، خو د لوړ ټولګیو انجنونو لیک لوست به ډیر وخت نیسي. کوم انجونې چې دلته راځي له دې کورس نه ډېرې خوښي دي، هېڅ غیرحاضري نه کوي. دوی وایي په کور کې ډېرې زیاتې خوښینې وو. له هغې ورځې څخه چې دلته راځو راتلونکي ته مو امید پیدا شوی دی. ښایي یوه ورځ ښوونځي پرانیستل شي او دوی مکتب ته لاړ شي.
اینا شاید روزی شوه که در مکتب برای زینا باز شوه و به مکتب روند.
د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. تاسو له دې څخه ویره نه لرئ چې پوښتنه به درنه وسي چې ولې د انجونو ته درس ورکوئ؟
کورس در شرایطی برگزار شده که امارات اسلامی محدودیت‌های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم.
دا کورس په داسې وخت کې پرانیستل شو چې اسلامی امارات په بیلابیلو برخو کې په ښځو بندیزونه لګولي دي. د زده کړې ارزښت دومره ډیر دی چې په مقابل کې موږ له هیڅ ډول ګواښ څخه هم نه ویریږو. زه هغو نجونو ته چې له ښوونځیو څخه پاتې دي وایم چې خپل امید د له لاسه نه ورکوي. زموږ کورس ته دې راشي، وړیا درس ورکوو، یا دې هم په خپله سیمه کې دې ته ورته کورسونه ولټوي. وارد شي خو لیک لوست دې نه پرېږدي.
بروشان باز می شود و اینا می توانند به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن انشاءالله برسند و هم می رسند.
تاسو په یواز ځان انجنونو ته درس زمینه برابره کړئ که کوم څوک در سره مرسته هم کوي.
درسی کمکا باید بویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه. که
د مرستو په برخه کې وایم چې تر دې دمه له موږ سره هیچ هم مرسته نه ده کړې. موږ خپله کور ته نږدې دوه کوټې نیولې دي، همدلته درس ورکوو. ورځ تر بلې د زده کوونکو شمېر زیاتېږي او دوی انګیزه پیدا کوي چې راشي او دلته درس وایي.
دخترها تعدادشان زیاد میشه و اینا انګیزه پیدا میکنن که اینجا بیان و درس بخونن.
یاران شبنم سالی د انجونو د زده کړې د ارزښت په اړه وایي که یوه ښځه باسواده وي ټوله کورنۍ باسواده کیږي، نو انجونې زده کړې ته پرېږدئ.
تعلیمي مدیریت کې یوه خبره ده، وایي که تاسو یو نارینه باسواده کوئ تنها یو کس هم باسواده کړی، او که تاسو یوه ښځه باسواده کوئ تاسو یوه ټولنه باسواده کړې ده، یوه کورنۍ هم باسواده. که مېرمنې زده کړې ولري د کورنۍ جوړښت له لحاظه، موږ په کورنۍ کې بخصوص افغاني کورنۍ کې چې موږ معمولا ډېری کورنۍ ګډ ژوند لري، هلته خوا کې خسور لورونه انرن او دا نګندې ټولې یو ځای ژوند کوي. که موږ دواړه طرفه بېسواده ولرو او یو بل درک نه کړي، او دا مناسبه زه فکر کوم چې ډېر زیات جریان ولري. داسې شی دا دي د هغه بېسوادي له هغه ذهن نه داسې سینه په سینه دا تفکر راغلی ده. او موږ هېڅ وخت ښځو ته دا نه دي ویل چې دوی کولی شي ځان ته فکر ولري، دوی ځان ته حقوق ولري. نو دوی فکر کوي چې زه څنګه یم، ګورم دغسې د ماستې ورځې تېرې کړې، باید ګورم دغسې تېرې کړي، هغه زده کړې وکړي پوه شي چې ولا دغه ده زه هم زده کړې کولی. دوی پوهېږي چې نه ولا ګورم انسان او زه هم انسان یم او زه هم ځان ته حقوق لرم، زه کولی شم خبر ولرم او زه کولی شم خپل خبر ومنم، ګورم باید خپل ځان ته بېل نظر ولري. فکر کوم دا ډېری د تاوتریخوالی په کورنۍ کې د دې باعث شي د تاوتریخوالی سطح راکمه.
ta pangrosh rang chang ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی ساده پنگرو شنگ شنگ